پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د غرمې دولسو بجو خبری پروګرام ته خره خلاصو ام پیل په خبرونو باندې کو. د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت وایي نن یې د یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان په همکارۍ د پولیو واکسین سراسري کمپاین پیل کړی دی. په دغه وزارت کې د پولیو د محو کولو د بیړني عملیاتي مرکز مسؤول نیکولی شاه مومن ازادي رادیو ته وویل تمه ده په دې څلور ورځني کمپاین کې شاوخوا لس میلیونه ماشومان واکسین شي. د ښاغلي مومن په خبره له تیر میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. پولیو یا د ماشومانو ګزارن یوه ویروسي ناروغي ده چې یوازې د واکسین له لارې د مخنیوي او وقایې وړ ده. یو شمیر افغان تجربه لرونکي خزینه ویاندویان وایي د خبرونو په هغه وړاندې کوونکو چې د تلویزیونو په مخ را څرګندېږي د مخ پټولو محدودیت له مسلکي اړخه د دوی کار له ستونزو سره مخ کړی. دوی له دغو ویاندویانو په ملاتړ د طالبانو له حکومت غواړي چې یاد محدودیت ژر تر ژره ختم کړي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت خزینه ویاندویانو ته امر کړی دی چې د تلویزیون په پردې باندې د را څرګندېدو پر مهال ماسک وکاروي. ګڼو افغان خزینه او نارینه ویاندویانو د دغه کار په وړاندې غبرګون ښودلی دی. نارینه ویاندویانو هم ماسکونه تړلي دي. ازادي راډیو ته غواږی است. د اوکراین پوځ نن وویل روسیې د لوهانسک پر ختیځ سیمې بریدونو ته شدت ورکړی او روسي ځواکونه چې سیوردونیتسک ښار یې محاصره کړی شپه او ورځ پرې بې توپیره بمبار کوي. د بریتانیا استخباراتو هم ویلي چې د اوکراین په ختیځ کې سختې جګړې د روسیې پوځ ته ډېر زیان اړولی او اټکل کوي چې د اوکراین د جګړې په لومړیو دریو میاشتو کې موسکو ته دومره تلفات رسېدلي چې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل په نهو کلونو کې اوښتي وو. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز نن سهار وختي وویل د اوکراین مدافعانو په تېرو څلوېښت ساعتونو کې د دښمن یولس بریدونه په داسې حال کې په شا تمبولي چې روسي ځواکونه په پرلپسې ډول هڅه کړې وه چې له ډېرو الوتکو څخه د تاسیساتو د ویجاړولو لپاره کار واخلي او د مقاومت سنګرونه مات کړي. او د آذربایجان او ارمنستان مشرانو د لانجمنې سیمې نګورنو قرباغ د سولې د طرحې په تړاو په بروسل کې خبرې وکړې. د اروپا د شورا مشر چارلز میشل له پرونیو دریو اړخیزو خبرو مخکې د آذربایجان له ولسمشر الهام الیف او د ارمنستان له صدر اعظم نیکول پاشینیان سره جلا جلا دوه اړخیزې کتنې هم درلودې. د آذربایجان ولسمشر ویلي له د ارمنستان سره د اړیکو عادي کېدو ته 15 اصله ټاکلي د هغه اصول دي چې د ارمنستان صدر اعظم هم د منلو وړ بللي. د پاشینیان دغو څرګندونو د مخالفانو هغه ادعا پیاوړې کړې چې وایي افغانستان چمتو دی پر ناګورنو قرهباغ د آذربایجان حاکمیت په رسمیت وپیژني. خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. وربشو د پروګرام معرفي ته. په افغانستان کې د ماشومانو د پولیو یا ګزارن واکسین پیل شو.
این کمپاین چهار روز در بر میگیرد. ترگیت ما در این کمپاین 9.9 میلیون کودک است.
خزینه و یاندویانی وایی لماسک سره کار کول خورا ستونزمن کار ده.
نکله چې یو خبري ل خپل مخ پټي خو فیس ایکسپریشن نشي کوله.
هغه وخت چې موږ د ماسک سره خبرې کوو یا خبرونه لولو دا ډیر مشکل کېږي زموږ لپاره.
د اوکراین د جګړې په اړه هم تاسو ته تازه حال درکوو او له افغانستان بل راپور دالرو چې په کندوز کې د شیدو او مستو یا لبنیاتو تولیدات زیات شوي دي.
هغه خارجي لبنیات منګه د هغه مخنیوي وکړو منګه ترینو سي هغه وطن ته راورسي ځکه د خپل لبنیات الحمدلله بیخي زیات دي کفایت کوي د منګ وطن ته.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو ته غوښتل زو اول مطلب ته. طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت وینه نه یونیسف یا د ماشومانو د وجهي صندوق او د روغتیا نړیوال سازمان په همکارۍ د پولیو واکسین سراسري کمپاین پیل کړی دی. تمه ده چې په دغه څلور ورځني کمپاین کې لس میلیونه ماشومان واکسین شي. په دې اړه باندې زموږ همکار معلومات راټول کړي او ورسره سره شریکوي.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي چې نن په ټول افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند ضد واکسین پیل کړی دی. د دغه وزارت د پولیو د محو کولو لپاره د استراري عملیاتو د ملي مرکز مشر ډاکټر نیکولی شاه مومن ازادي رادیو ته وویل چې دغه کمپاین به د څلور ورځو لپاره وي. په دې برخه کې به د هغه خبرې واورو.
این کمپاین چهار روز در بر میگیره، سه روز کمپاین شد.
در کمپاین در چلور روز لپاره دی چه نن یه پیل دی. زموږ واکسیناتوران ګرځي تر څو هیڅ یو ماشوم له دې کمپاین نه پاتې نشي.
بررسی میکنه د چهار روز چرم کل چهار روز در بر میگیره.
ښاغلي شمومین همدار از وویل د دغه کمپاین هدف شاوخوا 10 میلیونه ماشومان دي چې عمرونه له 15 کلونو پورته نه وي او له 6 میاشتو ټیټ نه وي. هغه همدار از وویل په دغه کمپاین کې میرمنې هم شامله دي او هغه کورونه چې نارینه پکې نه وي نو میرمنې به ورځي او ماشومان به واکسین کوي. د ښاغلي شمومین د معلوماتو پر بنسټ په 2021 کال کې یوه قضیه ثبت شوې وه چې هغه د غزنی ولایت په اندړ ولسوالۍ کې وه. هغه همدارس دا هم ویلي چې د 2020 کال په پای کې بیا 3 نورې پیښې د کندوز په ولایت کې ثبت شوې. د نوموړي د معلوماتو پر بنسټ په 2020 کال کې هم یوه پیښه ثبت شوې چې هغه د پکتیا په ولایت کې ده. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت و له ټولو خلکو غوښتنه کړې ده چې په دغه کمپاین کې له کمپاینرانو سره همکاري وکړي تر څو ماشومان له فلج یا ګوزنډ او نورو ناروغیو څخه وساتل شي. دغه کمپاین د یونیسف او همدارز د روغتیا نړیوال سازمان په مالی ملاتړ باندې په افغانستان کې پیل شوی دی. بلستاني کیسه
مننه کوم. و موریدل چې په افغانستان کې د پولیو واکسین پیل شوی دی، څلور ورځې دوام کوي، 10 میلیونه ماشومان واکسینېږي.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
یو شمیر افغان تجربه لرونکي خزینه ویاندویان وایي د خبرونو په هغه وړاندې کوونکو چې د ټلویزیون په مخ څرګندېږي د مخ پټولو محدودیت له مسلکي اړخه د دوی کار له ستونزو سره مخ کړی. دوی له دغه ویاندویانو په ملاتړ د طالبانو له حکومت غواړي چې یاد محدودیت ژر ختم کړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
افغان مشهور ویانده او دکلماتور سهیلا ازغری چې لسیزې په دې برخه کې پاتې شوی په تلویزیونی ویندوی کې د شونډو حرکت ډیر مهم بولی وی. دا کار د خبرو په پوهولو او پیغام رسولو کې له مخاطب سره ډیر مرسته کوي. اغلی ازغری د طالبانو د حکومت له لوري د تلویزیونونو په خزینه ویندویانو او د خبرونو په چلوونکو د مخ پټولو تازه محدودیت ته په اشاره سره ازادي رادیو ته وویل
کله چې څوک غږیږي سړی غږ اوري یا لږ فاصله لري د نورو غږونو د اثره سړی د مخاطب خبرې سمې وانشي اوریدلی، نو د شونډو د ښورولو له لیدو څخه سړی کولی شي چې الفاظ تفکیک کړي او په خبره ځان پوه کړي. بل د تلویزیون ویان مخامخ له مخاطب سره غږیږي، په دې لحاظ د څیرې میمیک ډیر اهم او اثرناک وي. د ماسک په درلودلو سره هغه له منځه ځي.
اغلی ازغری وایي په مخبند کې د ویون کې سا هم تنګیږي او یوې بلې مهمې موضوع ته هم اشاره کوي. زیاتوي کله چې دوه ویون کې څنګ په څنګ ناسي وي او خبرې کوي، لیدونکي څنګه پوښي چې کومه یوه خبرې کوي. د تلویزیونی خبرونو یو بل مخکنی ویون کې مریم بارکزی هم ازادي رادیو سره په خبرو کې ورته خبره کوي.
په ژورنالیزم کې فیس اکسپریشن ډیر مهم دی، ځکه چې د دې لپاره موږ کولای شو زیاتره پیغامونه خپل مقابل شخص ته انتقال کړو. نکله چې یو خبریا خپل مخ پټي خو فیس اکسپریشن نشي کولای.
په آل انډیا رادیو کې پیژندل شوی افغان ویون کې رجنی پرکاش چې نږدې 40 کاله ویاند پاتې شوی، بیا د مخ پټي ویندوی یو بل ستونزه راخی.
هغه وخت چې موږ د ماسک سره خبرې کوو یا خبرونه لولو دا ډیر مشکل کېږي زموږ لپاره، په خاصه توګه هغه خزینه چې عینک لري. ځکه چې په خپل عینک لرم کېږي ولې چې د خبرې کولو په وخت کې ټول د عینک شیشه غبار کېږي او موږ نشو یو شی لیدلې یا په سمه توګه هغه لوستلې.
د یادونه ده چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت تازه 3 ورځې مخکې په افغانستان کې له خصوصي تلویزیونونو غوښتي چې خزینه ویونکي باید مخپټې ویندوی وکړي. د جمعې په ورځ ویندویانې مخپټې راڅرګندې شوې، د شنبې په ورځ بیا مخبندونه لرې کړي وو او یو شمېرو یې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا کار یې د طالبانو حکومت حکومت د استخباراتو ریاست په اجازه کړی دی، خو یک شنبه بیا د امر بالمعروف وزارت په مقررې غوښتنې سره مخونه پټ شول. له خزینه ویندویانو د ملاتړ په دود د تیرو دوه ورځو راهیسې د یو شمیر تلویزیونونو نارینه ویونکي هم د خپرونو د وړاندې کولو پر مهال مخونه پوښي. د طالبانو د حکومت دا اقدام له افغانستان بهر هم له غبرګونونو سره مخ شوی دی. افغان خزینه ویندویان او د دوی ملاتړي د طالبانو له حکومت غواړي چې د تلویزیونونو پر خزینه ویندویانو او د خبرونو په چلوونکو دا تازه محدودیت چې د دوی کار یې له ستونزو سره مخ کړی لري کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه نه ده ځواب کړي، خو په تیر کې رسنیو سره په خبرو کې دا کار یو دینی امر بللی او د تلویزیونونو خزینه کارکوونکي پرې مکلف فکر نه لیدي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای دنجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
په قطر کې د طالبانو له سیاسي دفتر مشر سوهیل شاهین وایي هند نه باید د افغانستان له پخوانیو واکمنانو سره اړیکې وساتي. د پرنټ آنلاین رسنۍ ښاغلي شاهین دا خبره د هندوستان لمدې پرنټ آنلاین رسنۍ سره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې افغانستان ته د سیاسیونو د بیرته ستنولو د کمیسیون مشر شهابالدین دلاور هم ویلي و وطن ته د ستنېدو وروسته به دا پرېکړه وشي چې له دوی پرته د افغانستان نور سیاسیون سیاسي فعالیت کولی شي او که نه. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سوهیل شاهین وایي هند باید په کابل کې د طالبانو له حکومت سره د ملي او متقابلو ګټو پر بنسټ اړیکې جوړې کړي، او د افغانستان د مخکنی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د مخکنی حکومت له ټولو چارواکو سره اړیکې پرې کړي. خغلی شاهین د هندوستان د پرنټ پنوم آنلاین رسنۍ سره مرکه کې د افغانستان او هند اړیکې مهمې بللې، خو د پخوانیو او چارواکو سره د هند اړیکو پرې کون د دواړو خواو په ګټه بللای.
هند نه باید د ټولو هغو پخوانیو چارواکو سره چې اوس په لویدیځو هیوادونو کې له خپلو کورنیو سره اوسیږي شخصي اړیکې ولري، خو هند باید د افغانستان له نورو خلکو سره روابط ولري. دوی هملته وو او اوس هم دي، دا به د دوی لپاره ښه وي.
خو ښاغلی شاهین ازادي راډیو ته وویل د پرنټ آنلاین سره مرکه کې داسې ویلي چې هند د پخوانیو چارواکو سره د افغانستان د استازو په توګه اړیکې نه ساتي او نوی وضعیت او حقایق دې درک کړي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر له هند هم غوښتي چې په افغانستان کې خپل سفارت پرانیزي او که غواړي هلته خپلې نیمګړې پروژې بشپړې کړي دوی یې هرکلی کوي او د امنیت ډاډ ورکوي. له هند د طالبانو دا غوښتنه داسې مهال مطرح کیږي چې د طالبانو د تماس کمیسیون چې افغانستان ته د سیاسیونو د بیرته ستنولو لپاره جوړ شوی خپل لایحه کې د سیاسیونو د سیاسي فعالیت په اړه کومه تګلاره نه لري. د چهارشنبې په ورځ د دې کمیسیون مشر شهابالدین دلاور رسنیو ته وویل سیاستوال او دا شخصیتونه باید اوس د نظام د تقویت لپاره کار وکړي، خو کله چې دوی راستانه شي لومړی د سر و مال او عزت امنیت تامین شي وروسته به یې د سیاسي فعالیت په اړه هم فکر وشي. هند د افغانستان د پخواني جمهور رئیسانو په ګډون له ډېر شمېر افغان سیاسیونو سره پراخې اړیکې لري او همدا اوس د مخکینی حکومت د مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله کور هلته دی. پر طالبانو نیوکه ده چې واک انحصار کړی، قدرت د زور له لارې نیولی او له خپلې ډلې پرته د نورو سیاسیونو له سیاسي فعالیت ویره لري، خو طالبان بیا خپل حکومت ملي او د خلکو په ملاتړ راغلی بولي. هند 2021 کال په اګست کې واک ته د طالبانو له رسیدو سره سم په کابل کې خپل سفارت او په مزار شریف، کندهار، هرات او جلال آباد کې هم خپل قونسلګرۍ وتړلې. هند همدا ډول د افغانستان د اوسني امنیتي او ټولنیز وضعیت په اړه اندېښمن دی او د جمهور رئیس په ګډون صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر ویلي د افغانستان اوسنی وضعیت هغه موضوع ده چې په نړۍ کې د بې باورۍ فضا جوړه کړې او دا اندېښنه له ځان سره لري چې سیمه به څه ډول ثبات ته ورسیږي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اوکراین پوځوي د روسیې د اوکراین د لوهانسک سیمې په ختیځ کې حمله ته شدت ورکړې ده. د بریتانیا استخباراتو هم ویلي روسیې ته د اوکراین په جګړه کې په دریو میاشتو کې دومره تلفات اوښتي چې د افغانستان د جګړې په نهو کلونو کې پخواني شوروي اتحاد ته اوښتي وو. نوریاس نوري او نور جزئیات.
د اوکرين پوځ نن وویل چې روسي د لوهانسک پر ختی سیمې بریدونو ته شدت ورکړی او روسي ځواکونه چې سیور دونیتسک ښار محاصره کړی شپه او ورځ پرې بې توپیر بمباري کوي. د برېټانیا استخباراتو ویلي چې د اوکرين په ختیځ کې سخت جګړې د روسي پوځ ته ډیر زیان اړولی او اټکل کوي چې د اوکرين د جګړې په لومړیو دریو میاشتو کې موسکو ته دومره تلفات رسیدلي چې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل په نهو کلونو کې اوښتي وو. د اوکراین وسلوالو ځواکونو لوی درسې نن سهار وختي وویل چې د اوکراین مدافعانو په تیرو 24 ساعتونو کې د دښمن یولس بریدونه په داسې حال کې پشاتم بویل چې روسي ځواکونو په پرله پسې ډول هڅه کړې و چې له ډیرو الوتکو څخه د تاسیساتو د ویجاړولو لپاره کار واخلي او د مقاومت سنګرونه مات کړي. په سیور دونیتسک ښار کې د سیمې والي سرهی هایډي وویل روسي ځواکونه هڅه کوي چې د ځمکې د سوځولو له تاکتیک څخه په استفادې په قصدي توګه ښار ویجاړ کړي او پرې د محاصرې کړۍ تنګه کړي. د اوکراین پوځ پرون په خپله فیسبوک پاڼه کې په دونیتسک سیمه کې د لږ تر لږه اووه ملکیانو د وژل کېدو او اتو نورو د ټپي کېدو خبره کړې ده. اوکراینی چارواکو دغه راز ویلي چې روسیه په شمال کې د اوکراین پر دوهم لوی ښار خارکیف او په جنوب کې په مایکلایف او زاپاروژیا د توپونو او توغندیو بریدونو ته زور ورکړی دی. د برېټانیا پوځي استخباراتو نن په خپل ورځني خبري بولتن کې وویل چې د روسي ځواکونو د تلفاتو لوړه کچه پر دونباس د بریدونو په دوام سره د لا لوړېدو په حال کې دا او کمزوري او د ټیټې سطحې تاکتیکونه ناکافي هوایي پوښښ او کمزوري انعطاف د لاملونو په توګه یاد کړي او ویلي دي چې د قوماندې دغه تګلاره د دې سبب کېږي چې روسي ځواکونه ناکامه شي او پخوانۍ تېروتنې تکرار شي. د برېټانیا پوځي استخباراتو دغه راز ویلي چې په دوامداره توګه د مرګ ژوبلې زیاتوالی کولی شي په کور دننه د خلکو نارضایتي راوپاروي. هغه مسله چې په روسیه کې په تیرو وختونو کې په هغو جګړو کې چې دې هیواد په خپله پیل کړي حساسه ثابته شوې ده.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پوري
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
ازادي رادیو ته غواګیاست د 12 شپږنی منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واورې، تر هغه وروسته به اسمت ساروان د افغانستان ټولنیز او تحلیلي مطالب وړاندې کړي.
د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د خزینه سوداګرو د فعالیتونو بندېدو اندېښمن کړي. د دې خونې ویان شکرالله ساپینن ازادي راډیو ته وویل له وروستیو سیاسي تحولاتو وروسته تر اوسه په سلګونو ښځو چې د تولیداتو او سوداګرۍ په مختلفو برخو کې په ننګرهار کې فعالیت کاوه کارونه یې درېدلی دي. ښاغلی ساپای وایي د ښځو د لاسي صنایعو، غالیو، لبنیاتو، مربا او خیاطۍ په برخو کې په کار مصروفې وې چې تولیدات یې په کورنیو او بهرنیو نندارتونونو کې نندارې ته وړاندې شوي وو. نوموړی د خزینه سوداګرو د فعالیت نو د دریدلو عوامل، اقتصادي ستونزې، د بازار نه موجودیت او د حکومتي ادارو نه ملاتړ یادوي. ښاغلی ساپای وایي د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې څو ځله د سوداګرو ښځو ستونزې د طالبانو د حکومت له اړوندو ادارو سره شریکې کړي دي، خو د ستونزو د حل لژمنو سره هم دا ستونزې په خپل ځای دي. د خوړو نړیوال سازمان په کونړ کې د بزګرو څلورو ټولنو ته کرنیز ماشینونه ورکوي. د طالبانو د کرنې او مالدارۍ وزارت ازادي راډیو ته په یوه رالیکلي خبرپاڼه کې ویلي دي دا ماشینونه چې 5,960,000 افغانۍ ارزښت لري د خوړو نړیوال سازمان لخوا د کونړ بزګرو ته ورکول کیږي. په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې په دې ماشینونو کې تراکتورونه، 4,000 موټر سایکلونه او د غنمو د حاصلاتو راټولولو وسایل دي. د کرنې وزارت وایي دا ماشینونه به د کرنیزو محصولاتو په واده کې ګټور تمام شي. د وزارت وایي په پام کې لري چې د نړیوالو موسسو په مرسته په نورو ولایتونو کې هم دا لړۍ عملي کړي او دا هم نن ورځ د افغانۍ په وړاندې د ځینو بهرنیو اثارو بیا یو امریکایي ډالر ناتې افغانۍ او 90 پوله، یو یورو 4.90 افغانۍ او 8 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.10 افغانۍ او 90 پوله، یو سعودي ریال 3.50 افغانۍ او 55 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ او 15 پوله، زر هندۍ کلدار 1.55 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 4.25 افغانۍ.
لا خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. په کندوز کې د لبنیاتو د سیاتی دو او په کندهار کې د توتیو د حاصلاتو رشکېدو په باب راپور نه لرو. په کندوز کې سش کال د لبنیاتو په تولید کې 10% زیاتوالی راغلی دی. د کندوز د کرنې او بولګونې او مالداری د ریاست چارواکي وایي په وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د مالداری وضعیت ښه شوی چې په نتیجه کې سږ کال د لبنیاتو په تولید کې زیاتوالی راغلی دی. یو شمېر مالداران هم وایي دوی هر ورځ تازه شیدې، مستې، شلومبې، کوچ، پنیر، چکه او له شیدو جوړ نور خوراکي توکي بازار ته وړاندې کوي او له همدې درکه عواید ترلاسه کوي. نور حال په دې راپور کې
د کندز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي سږ کال په دغه ولایت کې 1300 ټنه لبنیات تولید شوي چې د تیر کال په پرتله 10% ډیروالی ښیي او له دې درکه مالدارانو ښه عواید ترلاسه کړی. د دغه ادارې رئیس مولوي امان الله حسن وایي د پسرلی په موسم کې په څړځایونو کې پریمانه واښه او د امنیت ښه والی هغه لاملونه دي چې سږ کال د لبنیاتو په تولیداتو کې زیاتوالی راغلی.
خارجي لبنیاتو د افغانستان تولیداتو چې هغه لبنیات دي که نور شی دي خامخا تاوان هغه رسوي، خو موږ په دې کوشش کوي. موږ دا غواړو چې دغه مشکل د مشرانو سره په مشوره باندې دا حل سي او هغه خارجي لبنیات موږ د هغه مخنیوی وکړو او موږ پرې نه سي هغه وطن ته راورسي، ځکه د موږ خپل لبنیات الحمدلله بېخي زیات دي، کفایت کوي د موږ وطن.
د مالداری د څنګه یو شمیر متخصصان هم وایي چې په وروستیو کلونو کې د شیدو غواګانو او د غوښې غویانو د اصلاح په برخه کې ښه کارونه ترسره شوي او له امله یې د مالدارانو اقتصاد ورسره ښه شوی دی. د مالداری د څنګ متخصص جمعه خان راته وویل
اقتصادي اړخ دا ده، مثلا یو غوایل خاکو وطنی غوا د هغه خوسی یو کلن په بازار کې په منډۍ کې مثلا 10000 افغانۍ خرڅیږي او که چیرې هغه وطنی غوا لیو عادي وطنی جوانان حامله درسوي هغه یعنی په 10000 افغانۍ د هغه یو کلن خوسی خرڅیږي، یعنی تقریبا 60000 روپۍ دلته مالدار ګټه وکړه تفاوت راغی.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لو شرکت بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاس رسای د دوی باندې تو پوزین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
په کندهار کې د توتی یا زمکني توتانو حاصل ښه نتیجه ورکړي. بزګران وایي که بازار ورته پیدا شي د کوکنارو ښه بدیل دی. دا مهال په کندهار کې پر 500 جریبه ځمکه زمکني توت کرل شوی چې د 1 کیلو بیې په بازار کې له 200 افغانیو تر 400 افغانیو پورې رسی شي. نور حال په دې راپور کې
عزیز احمد احمدی حاصل تر رسیدلی زمکنی توتان راټولوي. هغه د کندهار په چړی ولسوالۍ کې د کوکنار پر ځای پر خپل وجری بزمکه د زمینی توتو کښت په داسې حال کې لومړیتوب ورکړی چې سشکال د دې ولسوالۍ پر شاوخوا ټول زمکو کوکنار کرل سوی و.
توت زمینی که اصلا محصول بسیار خوب داره که حتی میتونه جایگزین کشت کوکنا در افغانستان شوه.
زمکنی توتان ډیر ښه حاصل ورکوي، حتی په افغانستان کې د کوکنارو یو ښه بدیل کیدای سي. زما پیغام و بزګرانو ته دا دی چې راسی د کوکنارو پر ځای د زعفران یا زمکنی توتانو کښتونه وکړو او د پستې باغونه جوړ کړو.
پسته جوړ کونیم.
دا محل په کندهار کې پر 500 جریبه ځمکنی توت کرل سوي چې د مسولانو په وینا په کال کې ورڅخه 4 ځله فصل راټولېدلای سي. عزیز احمد احمدی وایي د ځمکنی توت لپاره د کندهار هوا مناسبه ده او سږ کال یې حاصلاتو تر ډیره ښه نتیجه ورکړې چې د کوکنارو تر کښتې ګټه څو چنده ډیره ده.
در حدود دا 12 نفر
شاوخوا لس تر دولس پورې کسان کار راسره کوي. دوی هر ورځ د ځمکې توتان راټولوي او بیا یې بازار ته انتقالوي. په کندهار کې د 1 کیلو ځمکني توتانو بیه 200 افغانۍ ده.
وفي کیلو به مبلغ 200 افغانۍ به فروش میرسه در کندهار.
د کروندګرو د ګټوټي وراخوا د ځوانانو او تنکي ماشومانو لپاره هم یو کاري فرصت دی. عزیز الله واغولی ته د ځمکني توتانو د کښ له برکته د کار زمينه برابر سوي.
سهار جمعه سلمونځ وکړو، الله ستاسو درزو د دې کار کو، الله سپنځل اسکا سو یو
نو خپل کار کو ساج راس د غرمه پر شلو مبارک د غشان تا چو بازار ته اس جو دوت با سو کډر رکی
د زمینه ته تشکو ابریا بیا خلطو تر شو بیا ورو خرڅوي بالا سار اس پرت پرو بجه بیا در ناز ګار پر بس پش پر سو کډر بکی
د کندهار د کرنی او مالداری مسولان وای ل یو جریز مکی څخه وزره 1500 کیلو زمکنی توتان پلاس راځي چې یو کیلو ل 200 افغانۍ څخه تر 400 افغانۍ پورې پلورل کیږي. د دغه ریاست د ترویج مدیر محمد الله نوري وای ک زمکنی توتانو ته بازار پیدا سي په اوس وخت کې د تاریاکو تر ټولو ښه بدل کېدلی سي.
د دې څخه جوز هم جوړولی شو، پوډر هم جوړولی شو، په دواو کې هم کارولی شو. نو دا یو ډیر ښه بدیل دی په دې خاطر د تریاکو بدیل دی چې یو جریب ځمکه چې ځمکني توتان ورباندې وکړي نو 1500 کیلو ځمکني توتان کوي او یو کیلو یې په اوسط ډول په 200 تر 400 افغانۍ باندې خرڅیږي. نو د یو جریب څخه 15 افغانۍ عاید په کال کې ترلاسه کیږي.
د زراعتي چارو ماهرین وایي د افغانستان خاوره او آب و هوا د هر ډول زراعتي کښتونو لپاره مناسبه ده، خو زراعتي توکو ته د بازار نشتوالی ډیری کروندګر هغه لامل یادوي چې له امله د نوو کښتونو تجربې ته زړه نسي کولای.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
او اوس په هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. رایز تو پیس خبرونه د افغانستان د اقتصادي بحران او په نتیجه کې د تروریستي ډلو د فعالیت د زیاتېدو د احتمال په اړه لیکنه خبره کړې ده. خبرونه په پیل کې د طالبانو له لوري د افغان ښځو محدودیتونو ته اشاره کړې چې وروستی مورد ښځینه ویندویانو ته د مخ پټولو امر و. رایز تو پیس دا شذو او مذهبي اقليتونو ته د طالبانو لوري یو بل اساسا بولی او وای چې د بشري حقوقو رعایتولو ته د طالبانو نه لیوالتیا د دې سبب کېدی شي چې افغانستان د نړیوالو مرستې له لاسه ورکړي. نړیوال بانک له وړاندې لا د شذو د حقوقو په خاطر افغانستان ته د پرمختیايي پروژو لپاره څه باندې 600 بلیون ډالر ځندولې دي. خبرونه وايي افغانستان اوس له شدید اقتصادي او بشري بحران سره مخامخ دی. په سلو کې 15 نوي افغان کورنۍ د خوراکي موادو مسؤلیت نه لري. نو په داسې حالت کې اقتصادي شرایط په افغانستان کې د تروریستي ډلو په تیر بیا داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څنګ او القاعده ورتیا او فعالیت زیاتولی شي. خبرونه دې ته اشاره لري چې هر څومره فقر او نیستی زیاتیږي په همغه اندازه تروریستي ډلو ته د کسانو جلب او جذب اساني شي، ځکه چې ځوانانو ته بل انتخاب نه پاتې کیږي. رایز تو پیس خبرونه د القاعده په اړه لیکي چې دا شبکه له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي او دا احتمال شته چې بیا په افغانستان کې د روزنې یا ټریننګ کمپونه جوړ کړي. د روزنې کمپونه او د نویو کسانو جلب او جذب د القاعده ورته ډیر کړی. که څه هم اوس القاعده په امریکا کې د حمله توان نه لري، خو که ورچای زیات شي امکان شته چې پر امریکا او په اروپا کې د لویدیزو هیوادونو پر هدفونو بریدونه وکړي شي. خبرونه د داعش په اړه لیکي چې دا ډله د طالبانو مخالفه ده، خو هر څومره چې په افغانستان کې اقتصادي شرایط خرابېږي احتمال شته چې داعش ورڅخه ناوړه ګټه واخلي، ځکه چې د طالبانو په وړاندې به بدبینی لا ډېره شي او ځوانانو ته به بل لار نوي پاته. د بریتانیا میل ورځپاڼې بیا د طالبانو له لوري د تلویزیونونو ښځینه ویندویانو ته په تلویزیون کې د ښکارېدو په مهال د مخ پټولو د حکم په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې ښلي چې د یکشنبې په ورځ یو وار بیا د افغانستان په تلویزیونونو کې ښځینه ویندویانې مخ پټې څرګندې شوې. ورځپاڼه زیاتوي له کله چې طالبان واک ته رسېدلي دي پر مدني ټولنې محدودیتونه لګولي، خو تر ټولو زیات فشار د ښځو او نجونو پر حقونو دی او غواړي چې د خپل ځانګړي ډول اسلام مطابق شرایط تحمیل کړي. میل ورځپاڼې د طالبانو د امر بالمعروف د ادارې وروستي اقدامات د دې ډلې د مشر هیبت الله اخونزاده له هغه فرمان سره تړلي بللي چې د رواني می میاشتې په لومړیو کې خپور کړ او په هغه کې ویلي چې ښځې باید سر تر پایه په بورقه یا چادرې کې پټې وي. ورسپانه د رسنیو د چلوونکو په قول وای چې طالب چارواکو ورته ویلي چې که شزینه ویندویانو د دوی نوي مقررات رعایت نکړل نو جزا به ورکړل شي.
ازادي رادیو ته غواګیست دولس پګنی منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. تر لنډې دمې وروسته به د ازادي رادیو ګردای میز یا 15 دقیقو نیز بحث پیل شي. خو اوس خبرونه لرو. د طالبان و حکومت د عام روغتیا وزارت وایي نن یې د یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان په همکارۍ د پولیو سراسري او کمپاین پیل کړی. په دغه وزارت کې د پولیو د محوه کولو د بیړني عملیاتي مرکز مسؤول نیکولی شاه مومن ازادي راډیو ته وویل تمه ده په دې څلور ورځني کمپاین کې شاوخوا 10 میلیونه ماشومان واکسین شي. له تیر میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزارت د هغه امر په غبرګون چې خزینه ویاندویان دي په ټلویزیونونو باندې ماسکونه وتړي غبرګونونه او انتقادونه دوام لري. یو شمېر خزینه ویاندویانو ازادي راډیو ته ویلي چې له ماسکونو سره خبر ویل ورته ستونزمن کار دی. ګڼو نارینه ویاندویانو هم د دغه کار په غبرګون باندې په ټلویزیون باندې له ماسک سره خبرونه ویلي. د اوکراین پاوزنن ویل روسیه د لوهانسک پر ختیځ سیمې بریدونو ته شدت ورکړی او روسي ځواکونو چې سیوردینیتسک ښاري محاصره کړی شپه او ورځ پرې بې توپیره بمبار کوي. او د آذربایجان او ارمنستان مشرانو د لانجمنې سیمې نګورنو قرهباغ د سولې د طرحې په تړاو په بروکسل کې خبرې وکړې. د اروپا د شورا مشر چارلز میشل له پرونیو درې اړخیزو خبرو مخکې د آذربایجان له ولسمشر الهام الییف او د ارمنستان له صدر اعظم نیکول پاشینیان سره جلا جلا دوه اړخیزې کتنې درلودې. د خبرونو لنډیز مو واورید. په تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس هم ګردای میز پیلیږي چې نوریاس نوری کوربه ده.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت د جګړې کمزات حتی کولای چې افغان
حکومت د ازادي راډیو اونیز بحث.
د بحث مو زنوریاس نوری هر کله کوم په تخنیکی برخه کې امیر احمد صافی را سره همکاري کوي. نن پر دې خبرې کوو چې آیا د ټلویزیونونو پر خزینه ویندویانو د طالبانو لخوا د مخونو د پټولو په برخه کې نوې محدودیت د دې څرګندونه کوي چې مخکښ خزې په ټولنه کې یو مخلف فعال ګډونه د بې برخې کېدو په حال کې دي. دا چې په ټلویزیونونو کې خزینه ویندویانې باید مخلوطې راښکاره نه شي، دغه محدودیت به تصویري رسنۍ له څه ډول برخلیک سره مخامخ کړي؟ او آیا په ټلویزیونونو کې د خزینه ویندویانو د مخونو پټول د طالبانو لخوا له اجباري حجاب سره سر خوري یا هغه د افغاني ټولنې له فرهنګ سره اړخ لګوي؟ د بحث مو د سیاسي او دینی چارو شننکی ډاکټر صلاح الدین سعیدی او خبریاله خاطره صافی رابللی دی. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. بحث به خاطره صافی له تاسو پیل کړو چې کلونه مو په افغانستان کې له رسنیو سره د خبریالې په توګه کار کړی دی. د طالبانو دغه اقدام تاسو څه ډول ارزوئ؟ بلې خاطره صافی. بلې تاسو
راګورم.
زما پوښتنه دا وه چې بحث له تاسو پیلو کلونه مو په افغانستان کې له رسنیو سره د خبریال په توګه کار کړی دی. د طالبانو دغه اقدام تاسو څه ډول ارزوئ؟
ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې باندې وي. طالبانو له هغه وخته چې کوم پریکړه نیولې او کوم ګام یې پورته کړی پرته له ښځو یې زه فکر کوم چې فکر او آن بل لوري ته نه ځي. آن تر دې ګټي چې د ښځو پر شخصي حریم هم دوی تیری کوي او دا یې سیمه بل چې زه ورته حجاب هم نه بولم، نقاب پتوګې یو چې شی کوم به یو چې د ښځو امنیت پټولو لپاره یو ګام دا به ښه وي، ځکه چې د ښځو پر انساني حقوقو تېری دی. ښځې لپاره د اسلام په کوم ځای کې کومه برخه کې داسې یو مورد راغلی چې ښځه دې باید ان مخ پټ کړي، خپل هویت دې پټ کړي، خپل پیژندګلوي دې له خلکو پټ کړي؟ دا یو ډول جنایت ته ورته یو ګام دی چې ښځې دې دغه کار نه کوي، ښځې دې هغه کار نه کوي، ښځې دې دا نه کوي، ښځې دې هغه نه کوي. بلې، ښځه هم انسان ده، ښځه هم خپل حق او حقوق لري، ښځه هم د ژوند کولو حق لري. په دې کې خو د چا ساه بندېږي؟ ته څنګه د انسان په توګه د چا ساه اخیستی شي؟ ماسک کارولو سره زه نه پوهېږم. دوی له ځانه بله کرونا جوړه کړې ده، خو کرونا وه هغه بیا داسې هم توجیه کوي چې له کرونا سره مو ستونزه نه درلوده، ماسک مو کارولو وسې هم وکاروئ. بس طالبه، ته خو کرونا نه یې چې ستا د پرېکړې سره سم دې زه ماسک واغوندم او زه دې له ماسک او نقاب کار واخلم. هغه کې د چا ساه بندېږي؟ د چا ساه ډوبېږي؟ خورا سخته ده. د هر څه ښځینه وي که نارینه وي، خو زه نه پوهېږم، لږ د انساني فکر او تفکر ولري. اسلام او انسانیت خو لرې دی دغه کار.
مننه ډاکټر صلاح الدین سهیدی، خبرونه ته ښه راغلاست. تاسو د طالبانو د حکومت دغه اقدام چې ښځې باید په ټلویزیونونو کې مخ پټې راښکاره شي، آیا دا هغه له اسلامي حجاب یا د افغاني ټولنې د فرهنګ سر اړخ لګوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو درنې مېرمنې او اوریدونکو ته وړاندې کوم دا مسله له دوو ناحیو نه حد اقل د ارزولې ورده. اول دا چې د طالب برداشت د حجاب په مورد کې د شخصي په ځواب په توګه توجیه لرلی شي، د دې فهم دی دا چې درست دی که نه درست دی دا دوم بحث دی. اما شخصي فتوا غیر مشروع حاکمیت څنګه کولی شي هغه شی تحمیل کړي په ټولنه باندې چې هغه لا تر اوسه پورې خپله مشروعیت نه لري؟ دا چې شخصي فتوا ده او دا شخصي فتوا د یو حکومت په شکل باندې تطبیقي، دا غیر قانوني او غیر شرعي خبر ده. دا یو خبره. د حجاب په مورد کې درې حالت دي: تبرج حرام دی، حجاب اسلامي دی، او مطمئنا هغه حالت چې سفور حالت دی چې په صدر د اسلام کې او چې لاس پکا او مخ په اصطلاح کار کېده، دا یو اسلامي عمل دی. اما په دقیق او په یقیني ډول ویلای شو چې دا مخکې د دینه چې د دینی امر په شکل باندې ونیسو، دا یو سیاسي امر کار دی چې د هغه په نتیجه کې د ستونزې راولاړوي. او زه په کلکه په دې باور یم چې دا نادرسته کار دی، دا به د طالبان دپاره نقص وکړي او دا به مشکلات را پیدا کړي. او دا یو دینی بنا په دې کې نه وینم، بلکې په دې کې سیاسي بنا ګورم چې د طالبانو د عمر د لنډولو لپاره هم کېدای شي وکارول شي. شکر.
بله سید صاحب، تاسو یو ټکی ته اشاره وکړه چې دا تر ډیره پورې دینی پر اساس باندې نه دی ولاړ، بلکې تر ډیره سیاسي رنگ ورکول شوی دی. ولې طالبان څه غواړي چې لاسته راوړي؟ آیا دا پر افغان ښځو، پر مخکښو ښځو د فشارونو زیاتوالی دی؟ دوی غواړي په یو ډول باندې ښځې یو مخ په ټولنه کې له فعال ګډونه بې برخې کړي؟
دا مسئله مختلف ابعاد لري او لرلی شي. د طالب مشران مخکې د دې نه چې د امریکې نه د نورو نه وړه شي، د خپلو صفوفو او د خپلو سربازانو نه ډارېږي. هغه سربازان چې دوی کولی شي متهم کړي چې تاسو څه شی ونه شو کړی، اسلامي قوانین مامارات نه شو کړی، دوی د هغه نه ډار لري چې خپل سربازان یې باندې په مقابل کې راپانځېږي. په دې خاطر تر ډېره حده پورې دا یو پوپولیستي او عوام فریبه کار دی. او زه په کلکه په دې باور یم چې ټولنه به مقاومت وکړي او دا ماته په دقیق په یقیني ډول سیاسي عمل ښکاري مخکې دی نه چې دیني اوسي. شکر.
ولی یوازې پر ښځو باندې دغه فشار راوستل کېږي د دې لپاره چې د عادي طالب وسله والو رضایت حاصل کړي؟ په افغانستان کې خو ډېرې نورې ناخوالې هم شته چې کېدای شي طالبان د هغو ناخوالو د له منځه وړلو لپاره دوی ته وښيي چې دغه د موږ اوس وخت ته ورسېدلو او دغه ناخوالې مو د ناخوالو ټغر مو له افغانستانه ټول کړل. ولې یوازې ښځه؟
زه فکر کوم تر دې ډېره حده پورې بے مضمونی ده چې شی د ویلو نه لري. مطمئنا هماغسې چې تاسو اشاره وکړه دلته ډېر اولویتونه شته دي چې هغه باندې باید کار وشي. اما متاسفانه دا غټه ستونزه ده چې د طالب هغه ماینډسټ هغه طرز د تفکر په همدغه باندې منحصر شوی دی او د هغه په نتیجه کې افغاني ټولنه د ټولنې نیمه برخه د مشکل سره مواجه کوي او دا نړیواله کچه هم د افغانستان د لپاره ډېر ضروري نه رسول شي. شکر.
مننه سیدی صاحب. اغل صافی، تیر ماخام د بشری حقوقو د څار د نړیوال سازمان د خزو د چارو مسؤل هیدر بار ازادي راډیو ته وویل چې دا چې طالبان اوس په خزینه ویندویانو باندې دغه فشار راوسته یا محدودیت پرې لګولی چې باید مخپټې په ټولنه کې راښکاره شي، دا په افغانستان کې د ښځو آزادي نور هم سلبوي، ځکه چې د دې په وینا همدغه مخکښې ښځې دي چې په ټلویزیونونو کې راڅرګندېږي او دوی یوه بېلګې دي د نورو لپاره چې په افغانستان کې ښځې نسبتا آزادي لري. آیا تاسو عمر سره موافق یاست چې دا به ټولو ښځو ته داسې پیغام ورکړي چې په افغانستان کې ښځې نورې آزادي نه لري؟
افغانستان کې بعضې ښځینه نارینه هم ازادي نه لري، په بیلابیل ډول پر نارینه وو هم بندیز لګېدلی. ښه بېلګه همدغه ښځو سره په تړاو کې، کله چې یوه ښځه د دوی په اند که حجاب بنا کری او د دوی له فرمانه اثر غړونه وکړي نو د نارینه د کورنۍ غړي به مجازات کیږي. دا په دې معنی چې نارینه هم ازادي نه لري او خپلواکي نه لري. که څوک یو ګناه کوي یا یو جرم ترسره کوي خو د هغه شخصیت پورې تړاو لري او د هغه شخصي کړنه ده، نه دا چې که خزینه یوې پرېکړې سرغړونه کوي نارینه دې هم ورسره باید مجازات کړی شي. دا په دې معنی چې افغانستان کې اصلا انساني حقوق په پام کې نه نیول کېږي. نو پرته له شکه کله چې په یوه ټولنه کې ازادي او خپلواکي له انسانه واخیستل شي، انسان له فطرته آزاد پیدا دی او آزاد به ژوند کوي او د آزاد ژوند کولو حق لري. خو دا په یو ډول د ټولنې له منځه د ښځو د ګوښه کولو او ټولولو او له منځه وړلو په معنا ده. کله چې د یوې ښځې هویت او پیژندګلوي ترې اخیستل کېږي، نو په څه معنا پرته له شکه چې هغه د له ټولنې لرې کېږي او څنډې ته کړی کېږي. دا نه یوازې چې افغانستان لپاره بلکې هرې ښځې لپاره ګواښ دی او خطر دی او ان نړۍ لپاره زه شرم او پیغور بولم دغه کار او دغه ګام چې یو څو طالبان له غرونو راښکته شوي دي او پر یو ملت او یوې ټولنې او یو هیواد او یوې ځمکې چې څو څلوېښتو هیوادونو به یې ساتونکي بلل، اوس هغوی چوپ ناست دي او دغه غرونو څو کسه راښکته شوي. هر څه چې خوښه وي او هر خفه چې په زړه وي هغه ترسره کوي.
نړیوالو توند عکس العملونه ښکاره کړي دي. دغه راز په کور دننه هم د مختلفو لورو څخه اعتراضونه راپورته شوي. په تېره بیا یو شمېر نارینه ویندویانو هم د اعتراض په ډول په خپلو خپرونو کې له پرون راهیسې تور ماسکونه کارولي دي. ستاسو په باور دغه اعتراضونه به کومه نتیجه ورکړي؟
پرته له شکه خدای دې د دوی ساتونکي وي، د هېواد دغو الله ته پام سره او د دغو جاهلو کسانو شتون سره، البته طالبانو له شتون سره. زه د دوی دغه کار ستایمه. د یوې افغاني ښځینه په توګه، ځکه چې دوی میړانه کړی او دغه میړانه یې د ستایلو وړ ده، خو دا خپل ریسک لري ځکه چې دوی په مدني اعتراض او دغو خبرو اړو سری خلاصي کینا او پوهی کینا. خو پرته له شکه چې دا خپل اغیزه ولري د نړۍ په کچه، د نړۍ بالو
پام به دې ته راوړوي چې افغانستان کې څه ډول جهالت او تورتم روان دی او څه ډول د خلکو پر انساني حقوقو تیری کیږي.
مننه سیدی صاحب. د طالبانو حکومت چې تر اوسه پورې د نړۍ هیڅ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی، نړیوالو ورته ځینو شرطونه ایښي دي په تېره بیا د ښځو او نجونو د زده کړې او د غرض د کار په برخه کې حقونو ته درناوی. دا چې پر ښځو د محدودیتونو یا د فشارونو د راوستو په برخه کې نړیوالو تل اکثر لمنونه څرګند کړي دي په ښکاره یا په پټه. اتمن په مخامخ خبرو کې د طالب چارواکو سره هم دا خبرې راپورته کیږي. ستاسو په نظر طالب چارواکي چې کله د بهرنۍ نړۍ یا د نړیوالې ټولنې له استازو سره خبرې کوي، هغوی ته څه وایي چې آیا دا د افغاني ټولنې دود و دستور دی، دا چې باید له شریعت سره سم یا د افغاني ټولنې له دود دستور سره سم ښځې څه ډول جامې واغوندي، سفر څه ډول وکړي، بې محرمه یا محرم سره، یا د تحصیل په برخه کې یا د زده کړې په برخه کې، آیا دا توجیه لرلی شي؟ بلې سیدی صاحب، تاسو ښکاري چې له سیدی صاحب سره بلې مهرباني.
وبخي زه در سلام. وبخي خبره دا ده چې په ډیرو مواردو کې دغه توجیهات چې ورکوي شرعي او اسلامي بڼه نه لري او په سیاست کې هم تر ډیره حده پورې منطقي ضعیف دی. دا چې دوی دا توجیه باندې ځان خلاصوي زه فکر کوم نه نړیواله ټولنه ورسره منلی شي نه افغاني ټولنه ورسره منلی شي، دا هسې ځان غولونه ده. شکر.
کراشو دې خبرې ته چې تاسو د افغانستان وضعیت له نږدې څارئ، په وروستیو څلورو څه باندې څلورو لسیزو کې په افغانستان کې رژیمونه راغلي دي، ډېرې داسې تګلارې مخته کړي دي، داسې اقدامات یې کړي دي چې هغه د ټولنې له اړخ سره یا د افغاني کلتور سره اړخ نه لګاوه، خو دغه رژیمونه یو په بل پسې تللي دي، بالاخره نارضایتي په یو ډول باندې رابرسېره کېږي. څه فکر کوئ چې آیا د طالبانو دغه اقدام با یا پر ښځو دغه فشارونه چې دوی راوړي دا به د پراخې نارضایتۍ سبب نشي؟
مطمئنا دا په هغه مختلفو لاملونو کې چې د طالبانو حاکمیت را لنډول شي یو لامل به وي چې دی، اما زه فکر کوم چې نور لاملونو سره سره د نړیوال تجدید سره سره دوی به متاسفانه نه تنها چې ځان ته ضرور رسي، افغاني ټولنه ته به ضرور رسي او زمونږ د ټولنې نیمایي نفوس د مشکلات سره مواجه کوي. مطمئنا دا همداسې ده چې تاسو وایي او دا به دوی لپاره هم ډېر خطرناک تمام شي. چکم
د ښځو د زده کړې او د دغه راز د ښځو او نجونو د زده کړې په اړه د نارضایتیو په ترڅ کې په یو ډول باندې تېره ورځ د طالبانو د بهرنیو چارو سیاسي مرستیال عباس ستانکزي هم په کابل کې په غونډه کې همدې موضوع ته اشاره وکړه او ویل چې په افغانستان کې ښځې د زده کړو حق لري چې دغه حق نه دی ورکړل شوی. د ښاغلي ستانکزي دغه څرګندونې څه معنا لري؟ آیا دا د طالبانو په لوړ مشرتابه کې د درس څرګندونه کوي؟
هغه څه مو چې په ابتدا کې ویل د طالبانو حاکمیت انقلابی حاکمیت دی، مشروع حاکمیت نه دی، د تصمیم گیری مرجع، د قانون گذاری مرجع معلومه نه ده، معلوم په اصطلاح که معلومه هم وي دی ته معلومه ده، په قانونی لحاظ دی یوره معلومه نه ده، اما مطمئنا دا اختلافات صریح کاری او مطمئنا دا عام خبری چې پر ډیرو مواردو کې مونږ تجربه لرو چې طالبانو مشرانو ډېرې ښې ښایسته خبرې وطني خبرې کړې دي او بیا په معامل کې د هغه تعابیر متفاوت و او تر ډېره حده پورې هماغه تعبیر و چې طالبي تعبیر و. مطمئنا د ډېرو سوالونو سره مواجه کیږي، اما په ظاهر کې د طالبانو په رهبری کې هم د ماین اختلاف سند دی او دا د طالب په ګټه به هم چې نه وي چې نه دی هغه به د دې کاري اما د ټولنې د اسلام او د افغاني ټولنې په ګټه خله سره نه دی. شکر
مننه. آغلی صفای، په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو کې یوه لویه لاسته راوړنه د رسنیو د خپلواکو رسنیو پرمختګ و چې په دې هیواد کې په سلګونو تصویري او رسنۍ راوټوکېدلې. تاسو اوس دغه د طالبانو اقدام چې باید خزینه ویندویانې مخپټې په ټلویزیونونو کې راښکاره شي، دا د تصویري رسنیو په راتلونکي باندې اغیز څه ډول ارزوي؟ آیا دوی به موږ تاسو شاهد چې افغانستان کې لکه چې طالبان وخت رسېدلې ډېرې رسنۍ په تېره بیا تصویري رسنۍ خپل فعالیت بند کړی دی، تړل شوي دي او ډېرو خبریالانو من جمله خزینه خبریالانو کارونه پرېښي دي، په کور ناستې دي، دا به څه ډول اغیز وکړي په تصویري رسنیو باندې؟
لبدا مرغه چې پر رسنیو با چیرې چورې وغوړوي، ځکه چې دوی په یو ډول وس هم اقتصادي اړخه او ان د وینا زده له اړخه له ماتې سره په یو ډول مخامخ دي، نو دغه ګام سره به دوی په یو ډول له منځه ولاړ شي او به فشل شي، ځکه چې رسنیو شتون و چې افغانستان د غتیرو شلو کلونو کې له خپلو لاسته راوړنو دفاع وکړه او خپلې لاسته راوړنې ټولنه کې خلکو ته د خلکو عمل خانو ناپوهوي لپاره کار کاوه. بېلابېلو برخو کې موږ د اغېزې شاهد وو، د مثبتې اغېزې او د طالبانو راتګ سره رسنۍ په یو ډول اقتصادي ماتې سره مخامخ شول، او له بل اړخه پر دوی دغه فشارونه او بندیزونه د دې لامل شوي چې دوی خپل هغه خپل باقي او ازادي له لاسه ورکړي، چې اوس دوی دغه وروستي ګام سره چې باید خزینه ویاندي، یعنې دوی له دې وروسته مخپتې باید راڅرګندې شي، دا بل بد ګام او بده پرېکړه ده چې په رسنیو به خورا ناوړه اغېزه پرې وسي.
تاسو د نړیوالو تعامل د طالبانو له حکومت سره د دوی د دغو اقداماتو سره سره څه ډول ارزوي؟ نړیوالو ټولنه یا د متمدنې ټولنې چارواکو تل ویلي چې د طالبانو له حکومت سره د تعامل لپاره دوی ته شرطونه ږدي، خو تر اوسه پورې هغه دی چې تعامل هم ورسره لري، راشه در ورشه هم ورسره کوي، لیدنې کتنې هم ورسره ترسره کوي، او دا پر ښځو د محدودیتونو په ترڅ کې ورستۍ محدودیت هم امداده چې خزی باید مخپټې راښکاره نشي. آیا د نړیوالې ټولنې اقدامات تاسو دوګونی بولی؟
تر یو ځای که موږ ورته پام وکړو دوګونی ده، ځکه چې دوی خپلې مرستې دغې ډلې سره ترسره کوي، دغه راز ځینې هېوادونه راشه درشه ورسره لري، خو یوازې تش په نوم او په ښکاره توګه یې نه دي ویلي چې موږ دغې ډلې ته طالبانو ته مشروعیت ورکوو، یوازې د مشروعیت نوم ترې اخیستل شوی، نور خو هر څه په عادي ډول روان دي. دوی ته د تور نوملړ کې د دوی د مشانو مونه وو، ولې تر کار لاندې نه نیول کېږي، ولې دوی پر وړاندې افغانستان کې ګام نه پورته کېږي، د نړۍ په کچه ولې تر اوسه یوه لویه پرېکړه او لویه کومه خپرونه نه ده نیول شوې د طالبانو پر وړاندې؟ دا خپل د دې څرګندوي کوي چې دوی دوه ګونی چلند کوي. د طالبانو هر هغه پرېکړه چې تر ننه نیولې د نړیوالې ټولنې د پلانو غوښتنو سره په ټکر کې ده، نو بیا ولې دوی چوپ ناستې او هیڅ ګام نه پورته کوي؟ دوی هم ځینې هېوادونه خپلې لوبې په دغه کار کې ساري، پرته له شکه چې موږ نشو ویلی چې طالبان دې له خپلې بودیجې دغه جګړه مخته وړي ده، او تر دا مهاله دوی خپلې شومې کړنلارې په دوام ورکوي. دوی د پدې تر شا د سیمې او نړۍ هېوادونو ملاتړ له ځانه سره یو تر له پخوای لره او تر دغه مهاله لري، او که دغه سې دوام ومومي له دې وروسته به یې هم لري، لکه چې یو څو کسان له غرونو راښکته شوي له منطقه لري، له عقله لري، څنګه کولی شي تر دغه ځایه راورسیږي او دغه سې پر یو ملت حکومت وکړي او پر هغوی دې زور زیاتی وکړي.
مننه سعیدی صاحب. د طالبانو چارواکي د خپل اقداماتو لپاره تل د شریعت موضوع مطرح کوي چې د اسلامي شریعت لمخې او د غراز د افغاني دود او کلتور لمخې کراسو د شریعت موضوع ته هغه اقدامات چې تر اوسه پورې طالبان په افغانستان کې د ښځو او د نجونو په برخه کې کړی دي، تاسو کوم بیلګه د اسلامي هیوادونو کې وینئ؟
تشکر. اجازه راکړئ چې د طالبانو سره د تعامل په برخه کې هم تاسو حضور ته خپل نظر شریکوم.
مهرباني.
د ابتدا نه ما تاکید کړی دی چې طالبان د ځمکې په سر واقعیت دی، په افغانستان کې مسلط دی، د افغان ملت وږی بې دوا رنجور د مرسته ته ضرورت لري، د افغان ملت د نړیوالو د اهدافو دپاره د تروریزم سره د مقابلې په باورت کې په اول صف کې قرباني ورکړي، نړیواله ټولنه وجیبه لري چې د ملت سره مرسته وکړي. طالبان د واقعیت په توګه په جامعه کې وجود لري، لذا د طالبانو سره تعامل دا یو ضرورت دی، ولو که طالبان د دنه سو استفاده کول هم وغواړي. طالبانو دا تعامل خپل ځان مشروعیت ورکولو مهم مراحل ګڼي، تبلیغ کوي چې دغه دی په رسمیت پیژندل شو، در حال چې تعامل او په رسمیت پیژندل دوه جدا مفاهیم لري. زما سفارش نړیواله ټولنه ته دا و چې هو د طالب سره دې داسې تعامل وشي چې د هغه په نتیجه کې نړیوالې مرستې د طالب سربازانو ته نه، په انتر کانتیننتل هوټل کې خودکش افراد او کورنۍ ته نه، بلکې ملت ته په مستقیمه توګه ورسول شي او نړیواله ته مستند کړي شي، افغاني ټولنې ته مستند کړي شي چې موږ دغه خپل کوشش وکړو خو طالب مې نه پریدي. که طالب د دې مدعي چې نه زه پریدم، دا په هغه صورت کې د نړیواله ټولنې
سره دا
یو خبره
مننه. هغه بله بحث ډیر کم وخت لرو، مهرباني هغه زما پوښتنه ته یو بل بیلګه مونږ په اسلامي هیوادونو کې وینو.
طالب وایي چې زه بیلګې ته ضرورت نه لرم، او رښتیا هم وایي. طالب ته کتاب الله او سنت رسول الله پرو ده او د ده فهم پرو ده، زه هم د ده سره مشکل نه لرم. زما مشکل د طالب سره په دې نه ده چې د اسلام د دین نه څه برداشت لري، زما مشکل د طالب سره دا ده چې دغه برداشت خپل لري په ما تحمیلوي، په ټولنې تحمیلوي، مخکې د دې نه چې مشروعیت واخلي. زما سفارش طالب ته دا ده، هغه برداشت چې ته لري هغه دې په تا مبارکي، هغه د کتاب الله او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم موافق غنی، هغه د ستا کا ده چې په ډیرو مواردو کې متفاوت نظر لرم، ټولنه عمله عالمه متفاوت نظر لري. چې د پاره چې ته وتوانېږي دا مشروعیت پیدا کړي چې په ټولنه کې تطبیق کړي، هغه د ملت نه مشروعیت مخلا اول خپل ته مشروع نه یې، ته شخصي فتوا ورکې او شخصي فتوا پر ملت تحمیلې، دا نه اسلامي ده او نه قانوني او نه د دې ملت په ګټه. شکر.
مننه سعیدی صاحب. خاطر صافی ایوازی چو دقی وقت لرو، تاسو ده طالبانو دغه اقدامات یا پر خزو ده فشارونو دغه لړۍ پا افغانستان که ده خزو ده راتلون که لپاره چه دول ارزوی؟
د طالبانو شتون سره ده پا افغانستان که ده خزو راتلون که پت لکه توګه تیاراو رڼا نه وینم، تیارا دا تورتام کې وینم، ځکه چې دوی د جهالت زید جهالت جلا بوله منو جهالت جلا شتون کې هیڅوک هیڅ انسان انساني ژوند نشي کولای یو له انساني حقوقو یې نشي برخمن کېدی. دې ته پام سره زه درې غوښتنې لرم. یو افغانستان کې د افغانستان له خلکو چې دوی دې سره بسیج شي، یو لاس یو موټی شي، هغه چې ښځینه یې نارینه یې مشران یې کشان یې د ملت زور د خدای زور دی، او دوی کولی شي که یو ځای وي، که یو موټی وي. او بله غوښتنه مې له نړیوالې ټولنې ده چې افغانستان یوازې مه پرېږدی، پر افغانستان پام وکړی، او د افغانستان کې د خلکو له انساني حقوقو او بشري حقوقو چې تاسو یې خپل شعار کې بولی هغه د افغانستان کې هم پلی کړی. یو بله غوښتنه مې د افغانستان له هغو خلکو ده چې له هېواده بهر دي، هغوی پرته له کوم ریسکه کولی شي مبارزه وکړي او د افغانستان د خلکو غږ بدرقه کړي او د هغوی په استازیتوب غږ پورته کړي.
ډېر مننه آغلی صافی، د سیاسي او دینی چارو شنونکی ډاکټر صلاح الدین سعیدی او خبریاله خاطره صافی، له تاسو دواړو مننه چې په دې بحث کې مو ګډون وکړ. دا بحث همدلته پای ته رسیږي. زنوری اسنوری، له تاسو اجازه غواړم.